السلام علیکم د یک شنبه سهار مو بخیر زه امید زهیر معلم او د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې مو روانه نیم ساعته خبری مجله په لنډو خبرونو پایلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګری ملتونه داسې وخت افغانستان په تړاو غونډه پلان کړی شوی د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې لووی زره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. د سازمان د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تیر یوې شپې ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په یو لسم اوور کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سهشنبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یوه بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخه یې ټول ټیکټونه پلورل شوي دي. د اوکراین چارواکو د ژاپروژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیودین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو پر وړاندې خوندي ووسي. اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د ډزو په پایل تورن کړي. متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي. تیره پنځشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه. د برېښنا په بندېدو د ریکټرونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې مطرح شوې. او د قزاقستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي. د دې پریکړې د لامل په اړه سندي ویل شوی. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جرمات او توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسي د روانې جګړې پر مهال سیمایزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي. د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسي سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیټیک هلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي. نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسي اوکراین ترکیه او چین ترمنس انډول وساتي. روسل هغه چې روسیه د فبرورۍ په ورسوي کې پر اوکراین يرغل پایل کړ، قزاقستان د مسکو یا کیف د ملاتړ لپاره څرګندولو ډډه کړې ده. په روانه خبری مجله کې به نور مهم موضوعات هم واورینن. یک شنبه ده، د وږي شپږم او د اگست 28 نیټه. تیره یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي، خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوي؟
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده.
په کندهار کې د روغدو د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی.
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو.
او د نورو راپورونو تر څنګ په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه واورئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مالیم سهار مو نیک مرغه. طالب چارواکی وایي په تیر یوه شپه ورس کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي. تیره او روانه اونۍ د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته په تمه دي. سفی الله استانګزی پرې راپور لري.
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
سامان پکی خیو ټول وړي د خلاص هیڅ نشته د خدای.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی کور او سامان او زندگی، هر څه خالي اندونه کړی دی چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل، چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جرې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي دي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 194 کسان وژلي او 215 شپېته نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړي، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
اوریدل مو چې تیرې وشپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لږ تر لږه کسان مړ شوي دي، تر خوای بیا سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. روسیو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د ورښتونو په پایله کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه ورسول. بلې خوا د افغانستان په ډیرې سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، تر ځمکې لاندې اوبه د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوې ده. نوریاس نوری په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده او په پایل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتنه کړې.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوری صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو څخه موږ لرو. سیلاب یو له جملې نه ده، یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل له پخوانه د پرکت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکه کې پر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نکه ولا وو خپل لار او مسیر پیدا کو. وستونزه دا شو چې یو خو نفوس زیات سور ستر ورځي، بل د کوم نباتي فرش د موږ په ملک لرو، دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوي او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو د زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیوده کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کې جذبیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي. د دغه ورښتونو او بز مکه تول نه جذبیږي پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بل ټیږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري. دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کیږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایده کیږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چیرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي، دغه اوبو ډېر وخت په مځکه ولاړ وي، یعنې ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبو واچوې دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. خو موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو.
مدخخ صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده، بزګر هم اړتیا لري اوبو ته.
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو د ذخایر بېرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې.
په افغانستان کې مو د سیلابونو د زیاتېدو او ترخوای د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره د نوري اسنوري مرکه اوریده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان مېرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان مېرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ ووسی. هغه له امیری د سعودي یوې ورځپاڼې سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي، سعودي عربستان باید د افغان مېرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان جنو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې او ترخوای په خوځو کې په ډیرو برخو په بخنی او ترخوای په خوځو په ډیرو برخو کې د کار بندیز لګول شوی. اخوای او شمیر افغان مېرمنې وای طالبانو د اسلامي نظام په بهانه غوښتي چې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوځو اداره وایي د خوځو له ګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلای. زنان کلا
از جامعه خارج شدن، فعلا نه
د کابل وسیدونکې سورایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکې وه، اوس په کور ناسته ده، ځکه چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان مېرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لورې منصبي کیږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړې ده.
اسلام یې پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوي چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان مېرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله، او له اسلامي بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان مېرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان مېرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له 23 تر دې دمه د مېرمنو د حسپولو 14 فرمانونه خبره کړې دي.
په نظر مې اسلام کې
نیلوفر هغه مېرمن ده چې د طالبانو لراتګ وروسته خپل دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نور دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي ووسی. زه فکر کوم چې امارات افغان مېرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې مېرمنې او نجونې نامري کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نکړي. دا په داس حال کې د چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیسی په افغانستان کې د نجونو په وړاندې ل شپږم ټولګي پورته شوونځي تړلې دي او د غشان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. د ډول له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولې او دوی ته د خپل حقونو د غشتونو په پار د سولې زولارینو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کوردنن او بهر خبرګونونو لپاره ویل دي، خو طالبانو ویل دي چې د میرمنو حقونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمه کې یو موضوع هم د سیلابونو د پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو لمخې په دې هواد کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسیدل او نږدې یو نیم زر نور ژوبل دي. حکومت له زیانمنو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي دي. سفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او لکه استوګن کورونا ودانې نړولي. په انسانانو سربېره د اعلان شو شمیرو له مخې څه باندې 800 څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په لسو کلونو کې ونه کړ او بالاخره یې خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی
ما دلته کور جوړ کړ 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړو او د سیند غاړې به ټولې پخو، خو دا ژمنې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دی راغلی. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته لاغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزی او ختیځو سیمو کې درانه ورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډیر زیان را رسیدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچان ټول یوړل، هر چیرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایسار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لک کسان په موقتي کمپونو کې استوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنۍ سیلې بې ساری وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارد پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د سلګونه میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
وړاندې له دې چې په کندهار کې د روغ دود درملنې د یوازیني مرکز د تړل کېدو او ترخواید په تعلقانو کې د اق مسجد سیمې د خلکو د هغې ستونزې په اړه چې نږدې 3,000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه نه لري په دې اړه تا راپور نه خپاره کړم. د افغانستان په اړه بیلابیلو نړیوالو ورځپاڼو هم مهم مسایل خپاره کړي دي چې ځینو ته یې احمد شیبر کتنه کړي.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده د کابل سقوط کال وروسته. دا خبرونه لیکي په عام ډول د کلی زلمانزل په سنۍ سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهور غشتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نوم روانه میاش خبر کړ. په دې راپور کې پروسه شکل له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو پر وتلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیر نیو کې شوې دي. سپین مڼې دا راپور د یو حزب وباله او څرګنده کړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیرستل دي. نیویارکر لیکي کچرته د منځمهاله دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې ترسره کیږي او جمهور غشتونکو پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي، نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلې امریکایي خبرونې هیل بیا په افغانستان کې د شوزو د حقونو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو، د افغان شوزو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دانه وو چې نارینه او ښځې د سر مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحد ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورځپاڼه بیا لیکي د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوي دي او له افغانستانه د نږدې یو کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي، افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوي دي. خبرونه بیا لیکي امریکا هم منابع لري هم نفوس، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل ورځپاڼه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالاتونو د څلورویشت ښځینه سناتورانو له لورې راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اجمن سره سم په کندهار کې د روغ دو د درملنې یوازینی مرکز د روغتي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشټوالي لامل یې کارونه درېدلې. اوس مال په دې ولایت کې په نشه د روغ دو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نشه روغ دي کسان د کندهار په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتي پالان پر دې ډول درملنې نیوکه لري. صادق رښتنه پر راپور لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې لس کلونو رئیس یې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15000 په نشه د روغ دو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملی کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشټوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4000 څخه د 5000 په مابین کې دوه اندازه مریضان مشته دی وکړي. دا روغتون د شلورچ کېږي چې موږ د ناروغ غانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. عمومي او پی ټی مریضان راځي کېدای شي هغه ته خدمات او خو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. هغه د غذایی مواد او د مصارف نشټوالی دي. په خو د هسپتال چې و د امیر روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه چون نظام واوښتی نو وسو موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستریز روغتون دغه مسول وايي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دي چې د وزارت سیاتیمې سره په دا حق له تماس کې یو هغه خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړي دي. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت سازه پیښل او کچیر په اړه شنو ته باندې مریضانو تعداد به زیاتیږي او کله چې دغه موجوده مریضانو د صحي حالت خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږ دي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمیر روغتیا پالان بیا د زور لاري د نشي توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجيب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه خبرې د سومو د پر پریج دي ته سوچې د غسري تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسوالی کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجکاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل زم خپل راځم پر لارې زر رقم نشي پرتی یو ته ګورم نه ولا چې دې اگر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لري دا شرم دریږي زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین ناظمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو مؤسسو رسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په ساته پر دې باندې کار شوی دی. مشتش کوم معلومات راشدلې دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی. غاله کمنځ شي چې دغه روغتون بیرته د بخوا بشان فعال کی چې خپل دوامدار ته خپل مرزان ولې.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تعلقان خار د اق مسجد سیمې خلک وایي هلته درې زره کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دا چې پاکې اوبه نه لري ماشومانې په نس ناستي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. په تعلقان کې داسې مال خلک د پاک اوبو د نشتوالي څخه سر ټکی چې لا تر اوسه د افغانستان پلازمینه کابل هم له نیمای زیات اوسیدونکو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د دې خاط د ډیری اوسیدونکو دا ستونزه هغه جدي مسأله ده چې ډیر کله ورسره مخامخ دي. د جمهوریت نظام پر مهال باندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلومات پر بنسټ باندې چې په افغانستان کې د اوبو کچا کم شوې او تر څنګ د څښاک پاکې اوبه هم کمی شوې دي.
د تعلقان ښار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تعلقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکی محب الله آزادۍ روډي ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
چې باکې تر شمه اینجا ایستاد میشن چې یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم
بیا سهار تر مازدیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅخه یو بشکه پاکې اوبه تر لاسه کړي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دې له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشټوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي ده خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحادی راته وویل
کله د اب ما مردم زیاف درم ما خاطر از کی بخي مشکلات اب زیاف
د شک پاکو بوتل اسرسای نه درو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مراجعه کړي و خو زموږ ستونزو ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالظاهر هم ورته خبره کوي.
او صحیح نه درن کلینیک نه درن ایمان غریب مردم
موږ خلک د شک پاکي وبنه لري روغتي کلینیک نه لري او د وچکالی لامل از موږ للمی کشته هم لمنځ بلاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسول په برخه کې لمر سره مرسته وکړي.
په ورته محل کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دوه خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به د ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز ادارې په جاړه ل یو شمیر همکار مو سوسره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د تعلقان خار پر اق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاخ، چاب، هزار سمج، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له تاسو ټولو مننه چې را سره وي او تر دم غړي پورې مو د ازادي راډیو د سهارنۍ مجلې موضوعات را سره واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ هم شته ازادي رادیو اٹک کام زموږ درس ته کول شي حال تولار شي او د ورځې بیا لا بیل مهم موضوعات چې په ازادي رادیو کې خبريږي حل ته اول ولې د سربیر از موږ ټولونی زیر سنې هم کول شي وڅاري هلته د زنیو مهمه موضوعاتو بیا لا بیل مطالب خبرو شو بي دي د خوخولو او د ترڅنګ د شریکولو سربیر یې کول شي چې زنی مهم موضوعات چې ساسي په سیمه کې کېږي موږ راوستو تر څو پر دغه پاڼو باندې خبر شي د سهار و بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی جاوید فیضی استودیو ترغلیز به مایک ته توس پر مو باندې